په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بونیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوالو راپورونو تبصرې لرو او زمونږ اونیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اورې. خړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
افغان چارواکی وایي چې د کندوز ښار واقع په مکمله توګه ترلاسه کړی. په مینا کې د وژل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د بیلاروس ولسمشر الیگزانډر لوکاشنکو د 15مې دورې لپاره د دغه هیواد ولسمشر منتخب شوی. پوسټ مشال خبرونو تفصیل. د افغان پوسټ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مورال د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. دی وایي هغه ناولي عناصر چې د خلکو آرام ژوند یې نارامه کړی وو وژل شوي یا تښتېدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز وویل د چاردرې او د اشتیارچې ولسوالۍ او د قلزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بېځایه شو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د یاد وزارت په ویبپاڼه ویل شوي چې دا مهال صرف دوه پاکستانی حجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي. خو زیاتوي چې 40 حجیان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویل دي چې کله کوهټۍ د چرچ خوندې بل پی خرامنسته شوه نو ټول ذمواري به په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي.
تاسو دا سیکیورٹی ورکو دا وایي چې زه سیکیورٹی نه درکوم ولې تاسو دی.
خاګری فریډریک وویل چې په بنو کې د پولیس د یو ډی اس پی له خوا د دوی ټولنې ته ویل شوی چې که د خپل کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک له خوا د کوهټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوی 10 کروڑ روپۍ امداد دوی ته د دریو کالو تیرېدو نه باوجود نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر تر نږدې د دوی یو هلیکاپټر پریوته چې پکې د دوو برتانوي سرتیرو په ګډون 5 سرتیري وژل شوي او 5 نور ژوبل دي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژل شوو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه سنو ویلي خو برتانیا ویلي وو چې په دې پیښه کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروایي نه وه. د دې نه مخکې د امریکایي پوځ ویان ویلي وو چې د ناټو په صدر دفتر کې د یوې سارنې د غټې پوکڼۍ سره د جنګېدو له امله یو هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کارویانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روس سفیر الیگزانډر مونتسکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړه ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سخت دریدو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې ده. علي رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې شپېتو سیمو کې جګړې روانې دي. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزانډر لوکاشنکو په 3.15 رای ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کرات جوکوویچ د 15% ووټونو اغېستو سره په دویم نمبر راغلی. چارواکي وایي چې په پرونی ټاکنو کې دا چول شو ووټونو تناسب 15.8% و. تېره ورځ لوکاشنکا ویلي وو که چېرې په دې ټاکنو کې د 2013 کال د ټاکنو هومره ووټونه ترلاسه نه کړل نو دا به یوه بده خبره وي. د راپورونو له مخه د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار مینس کې 200 مظاهرهچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د هغه واکمني د ډکټیټرشپ په نامه یاده کړه. لوکاشنکا د تیرو 22 کلونو نه د بیلاروس ولسمشر دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وجل شو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکی په مرکزي ښار قونیا کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي دي که نه. په داسې حال کې چې د دې حملې ذمواري تر اوسه هیڅ ډلې نه ده منلې، اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. له پوتین وروسته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل. لاوروف د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې له دې کتنې وروسته وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د شام د کړکیچ د حل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي د ترهګریز خلافت رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره مرسته وکړي. د مشال له خبرونو پای.
خبرونه مورید اوردونکو په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. افغان چارواکي دا کوي کندوز ښار له وسلوالو پاک کړی دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره. عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن.
د خیبر جنسی د سپاه قبیلی خلک وایي انتظامیه ترې د 200 کروڑ روپو د جرمانه غوښتنه.
جرمانه چې رو هغه چې کله جرم موشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. موږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو نه موږ دا جرم کړی دی.
او زمنګ په ونې خبرونه ستونزو سرکار کې په بنو کې د اقلیتونو د ستونزو غوښتنو په اړه وره
میز 4 بجې 8 کیمرې وته لگاولې دي. خپل 12 13 کسان میز درې سکیورټی کې پاره درې یک نه بعد میز تابع تاغوي چې تاسو ولڅه په میز تل کای.
نور هم د سیمیونړې نه یو شمیر راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړمبه موضوع تا او منګه خبر کو د کندوز د افغان فوج چارواکي پر کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکړی دی. د وستوالو ځکونو مرستيال لوی درستیز همدار د کندوز خار له بيزو شو اوسیدونکو وختلی چې خپل کورونو ته ستانه شي. د افغان فوج د چارواکي په کندوز خار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیدو خبر هم ورکړی دی. پدغړ باندې نور معلومات د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستيال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوه اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستيال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره. عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز کوچه گرد پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین شرکت اسپنزر و بالای سار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالی او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همدارز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خان‌آباد، خان‌آباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولای دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوز د جګپوړي قمندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکړی دی. افغان چارواکي همدارس په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورونو غواړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو آیا په خلک خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو ته خو آیا خلک به خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او آیا افغان فوجان به وکولی شي د ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دغه اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې ده. کمال ساپي وایي
زه په دې اړه باندې مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې دروازو د حده پورې شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ خط دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دومخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه د ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زمونږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې په عامو خلکو باندې هېڅ قسمت دی کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یقینا. یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تمام دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوسټ په خوا باندې نن دشي نزان تیر دشي نسپنګیر تیر دشي هر څه مجبور دلته تلاشي ورته دي موبایل واخلي ساتي د کی وخت کی بهرامي او توکي یو دا هم د فاکتور د خپل سره ملشي. پولیسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي، د خلکو ځمکې غصب کړی دي، بچنه ولا اختصاب کړی دي، په کورونه ورته حمله کړی، مال نه ولا غصب کړی دي، زکات او شو ته په زور اخیسته دي حتی هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلې دي. متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورباندې هغه نه دی ورکړی شوی.
دا مشال ریډیو ده.
پینټاګان وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخه د نغدو پیسو مرسته کوي. پینټاګان په کندوز کې د بېسرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبار له امله له زیانمنو شو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبار په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا دره کړي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبې پر ورځ وویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بی پولي ډاکترانو ټولنې هغه اهداوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړي دي. د بې سرحد ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پولي ډاکترانو له ټولنې څخه د دغه پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بی پولي ډاکترانو مرستندوی ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون د ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون ویان پیټر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اور دن کو سرازو د سعودی عرب کې د مینا پیښه ته په دغه اړه باندې د پاکستان د حج وزارت ویلي دي چې په دغه پیښه کې د مړو شو کسانو شمیر 90 ته رسیدلی ده او په دې کې اوس هم یو شمیر کسان چې دی غاب درخه دي. په دغه اړه مې سوشي به وړاندې په اسلام آباد کې د احمد الله نه معلومات غوښتي. احمد الله مونږ له سده سره راپور راکړي.
په مینا کې چې شمیره ده نو هغه خو 90 ته رسیدلې ده. دا د مذهبي امور وزارت چې کوم دی هغه دا شمیره را لګلې و غوي چې دا محل هم 40 کسان چې کوم دی هغه لا درک دي. نور چې کوم 300 نه زیات اول کې خود لکېدل نو په هغه کې زیاتره را پیدا کړل شو او کوم چې جوبل کسان نو هغه کې زیاتره د هسپتال نه خارج کړی شو دي. خو له دوا پاکستانیان چې دی حجان هغه سم چې دی غلطه په هسپتال کې دي او دا شمیره چې کومه ده 90 ده. خو د دې نه علاوه پاکستان حکومت چې کوم دی د مذهبي امور وزارت چې کوم وزیر دی سردار محمد یوسف هغه دا خبرې کړې دي تیر ورځ چې په ابتاباد کې چې لوا کم کسان چې دي چې په مینا کې مړ شوي دي نو هغه خپل خپلوان ته به 15 لک روپۍ او زخمیانو ته چې کوم دی نو هغه ته به 3 لک روپۍ چې دا ورکړل کېږي. او دغه شانتي د دې حجیانو د پاکستان ته واپسې سلسله چې دا هغه شروع د خپل تیزی سره او دا محل 250 نه زیات پاکستانیان حجیان چې کوم دي هغه را رسولي دي او اوس هم تقریبا یو کم نوي زرا حجان چې دی هغه له حل ته دی او هغه به د مختلف پرواسونو د لارې پاکستان تر رسولې شي. نو شاهین اوله چې کوم شمیره په مینا کې خوده لکېدل نو وخت په وخت لګیا دی هغه شمیره اضافه پکې کیږي د پاکستانی حجانو شمیره چې کومه ده چې په اول ورځو کې 10-12 خوده لکېدل هغه وسونه دي ته ورسېدل.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامی د سپاه قبیلې نه د وسلوالو پر ضد په فوجي عملیاتو کې د شو تاوانونو پوره کولو لپاره د 200 کروڑ روپو د جرمانې غوښتنه کړې ده. ورته ویلي دي چې د تاوان نه ورکولو په صورت کې دوی خپلو سیمو ته نشي تللی. په دغه اړه باندې مجید بابر نور معلومات راکوي.
د خیبر قبیلی سیمې د باړی تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 2,000,000,000 روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدي نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او په دهشتګردو په لیست کې شامله او دا خو دهشتګردي شوه. پوره قوم دا فیصله کړې چې جرمني نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ تاوانونه شوي دي. د سپاه قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپاه قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو د دغه اخراجات دي. دا 2009 نه دا بازار بند دی او دا تاوان او دا نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس للارې شوي، او د پاکستان د آئین له مخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغو سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باډه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سي آر د اجتماعي ذمواري د قانون له لارې د سپاه قبیلې نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای:
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسې هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم پدې دی چې دغه خلک خو د جنګونو د بمباریانو د سیزونو ډېر زیات ځپلي دي او هغې کې د دې خلکو هیڅ قصور نشته. دا خو ټولې د حکومت غلطې پالیسۍ وې چې د دې خلکو امن امتحان ترغه کړه، دوی بې کور هم کړه، د دې بچي د سبقونو هم محروم کړه، او بیا اوس مطلب چې په هغې باندې دا قسم مطلب چې بوج اچول چې نو زما خو یعنی بشري حقونو د مشر په حیثیت باندې زه وایم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بله نشي کېدی.
د یادې سیمینا د پاکستان په سنټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړي ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړي دي او ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړي دي، او زیاتوي چې که حکومت د تاوان دا پرېکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله خپلو سیمو ته ننکړه نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی ورو مونږ به د خپل خبره مخکې رسولی دو. هر سړی سلام کړی ورو کور کمانډر صاحب سره مونږ کومره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د ملک لپاره تاون به کوو، د ارمی صاحب مونږ تاون کوو، د ملک نور زمور خلکو صاحب مونږ تاون کوو، خو کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سنټ په فلور باندې به کوو.
په باړه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له امله د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د محرم په میاشت کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پاکستان لوړ پوړو چارواکو مشورې پیل کړې دي. د چارواکو په وینا چې د محرم د امنیت لپاره به نه صرف د پولیس اهلکاران ولاړ وي، بلکې پوز او د اف سي خدمات به هم ترلاسه کولی شي. په دغه اړه باندې د رابعه اکرم خان راپور.
د پېښور ضلع انتظامیې په وینا چې د محرم په میاشت کې سده پاسه اویا امامواړو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټي له ولاړ وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامیې ویان فیروز شاه وویل چې د محرم سیکیورټي لپاره د پېښور ضلع انتظامیې د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پېښور تاجرانو سره مختلفې غونډې کړې دي. د ده په وینا چې حتمی پلان لپاره لا کار روان دی، کوم چې سبا پورې مکمل شي. د زیاته کړه چې پولیس اهلکارانو سره که چېرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پېښ نو هغوی به هم راغوښتل کیږي. دی وایي
دی کنټیجنسی پلان کې چکم منگتا حساس امام بارگاہ دی او سر انتہائی حساس امام بارگاہ دی نو چکم انتہائی حساس امام بارگاہ دی نو اگے مناسبت سره دا اگے لمون سکیورٹی بندوبست کرے دے لکتا شو گورے کوجی بازار کی زمنگیو کمان پوسٹ وی کوارٹر چوک یو سپریم کمان پوسٹ وی چکم انتہائی حساس امام بارگاہ دی داغو دے پارا جان لا سکیورٹی پلان دے او چکم حساس دی اگے پارا جان لا سکیورٹی پلان دے او اگا منگا لا دسی آؤٹ کول نو شو من کوشش کو چیر دا دی د پولیس ادارو سره اسونه چی
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د جلوسو په وخت جیمرز او سی سی ټی وی کیمرې به هم وي او د جلوسونو فضایي نگرانی به هم کیږي. د پېښور ښار بازارونه به هم د پنځم محرم نه بند کړی شي. د دې ترڅنګ د ملک نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارو سکیورټي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي. د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامي ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته یې باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي. د زیات کړه چې د محرم میاشت شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمو نه د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سکیورټي اهلکارانو ودرول شي.
هنګو کې نو او دس محرم چې کوم جلوس یې هغه سنسټ دی او بیا دا اورکزی ټاپ چې دی کنه دا ټاپ باندې آرمی ټوټل ډیپلای کړی دی یکم نمبر ڈپلائی کی هغه سیکورٹی آرڈر شو دے جی پولیس والا زموں با 3500 پولیس پر ڈپلائی ہے جی اور آرمی چکن ابھی 3 کمپنی با آرمی والا ہے جی فرنٹیئر کانسٹیبلی 18 پلاٹون جی فرنٹیئر کور والو جو ہے نا 10 پلاٹون دا به موږ ډیپلای کوو ان شاء الله.
د دې ترڅنګ د کویټه د پولیسو محکمې بیان شهزاد فرهاد مشالیډیو ته د کویټه سکیورټي انتظاماتو په اړه وویل.
په کوټه کې د محرم سکیورټي انتظاماتو په غرض کنټرول روم جوړ کړی شوی دی. په دې کنټرول روم کې به د سکیورټي ادارو لیویز پولیس او د ایف سی نه علاوه فایر بریګیډ پی ټی سی ایل او د سوی ګیس د محکمې اهلکاران به وي. د دې ترڅنګ د امام باړو او د جماعتونو سکیورټي به هم سخت ساتل کیږي.
د ذکر ده هر کال د محرم میاشتې لپاره سکیورټي انتظامات سخت اوچتول کیږي او په دې موقع نه صرف د امام باړو بلکې د جلوسونو هم سخت څارنه کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اور دن کو سازو د پاکستان د پنجاب صوبې سیاسي حل زلو ته چرته چې په حلقه ان یو دوا دوا کې شوي زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې را رسیدلې دي. په دغه نتیجو تر مخه چې کومې غیر حتمی دي او غیر سرکاري دي د یو سل سلور سلويخ حلقې آزاد امیدوار ریاض الحق او د لاهور د صوبایي اسمبلی حلقې پی پی یو سل ات سلويخ نه د تحریک انصاف امیدوار شعیب صدیقی کامیابی ترلاسه کړې ده. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله.
د پاکستان سرکاری ٹی وی ترمخه د غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو ترمخه د لاهور په حلقه ان یو سل دو ویش کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیات رائے اخستی دي. د ترڅنګ د اوکاړه د قامی اسمبلی حلقې ان یو سل څلور څلوېخ کې شوي زمینی انتخاباتو د غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو ترمخه آزاد امیدوار ریاض الحق د 3 اتیا زرو څخه زیات رائے په اخستو کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه شان د لاهور صوبایي حلقې پی پی یو سل وڅلوېخ کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی 1.5 زرو څخه زیات رائے په اخستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. 13 ورځ د لاهور په حلقه ان یو سل دوه ویش کې شوي زمینی انتخاباتو په حق لا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي د انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق لا ایمل خټک وینا ده.
پاکستان میڈیا کی چې کوم کمزورتیاګانې دي هغه هم په دې انتخابات کې دل بیا را څرګندې شوې. حالانکه توکاله کې هم انتخابات کې دل خو نه یې ته میډیا دومره توجه ونه کړه.
د یادونې ده چې په حلقه ان یو سل دوه ویش کې د رجسټر ووټرانو شمیره 3,00,000 څخه زیاته وه او په حلقہ کې 204 اتیا پولنگ سٹیشن جوړ کړی شوی وی. د غشان په حلقہ ان 104 څلوېخ کې د رجسٹر ووټرانو شمیره د 3,14,000 نه زیاته و او په حلقہ کې 210 پولنگ سٹیشن جوړ کړی شوی وی. په دوانو حلقو کې پاکي او پرمنا ټاکنو لپاره د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی وو. احمد الله, مشال ریډیو, اسلام آباد.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی, هر لحظه او هر شیبک.
اوردونکو په پښتونخوا کې درنګ شی بیلا د سحر لستنې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغان پوسټ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شو پاکستاني حجانو شمیره 300 ته رسیدلې ده. د یاد وزارت په ویبپاڼه ویل شوي چې دا مهال صرف دوه پاکستاني حجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي, خو زیاتوي چې 40 حجیان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي دي چې که د کوهټۍ د چرچ غوندې بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به په صوبایي حکومت وي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پرېوته چې پکې د دوو برتانوي سرتېرو په ګډون 5 سرتېري وژل شوي او 5 نور ژوبل دي. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې د دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.25% رای وټلو سره په 5م دل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کراتکوویچ د 5% وټونو اخیستو سره په 2م نمبر راغلی. زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پر کتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. د راپورونو له مخې شامي ځواکونه د یاغیانو پر ضد په داسې حال کې مهم پرمختګونه کوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام کې د روس لخوا د هوایي بمبارۍ د کمپاین دفاع کړې ده.
خبرونه مور دوردونکو سردو اسلام آباد ته چرته چرا بیا اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتل دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تیرې سمودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده, خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري, نو حقیقت که هم دغسې وي باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچه تکړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې اترکی او بحالی منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوطن بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړې دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي, خو پکار ده چې دې لړۍ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده, ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه خته نه دراغلی, خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار, دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازي په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کوم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس پاغه عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنې کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رائے وي او د سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
راځو اوریدونکو نړیوالو چارو ته دا نور سپانه لیکلي دي باید اسلامي هیوادونه جمهوري نظام په اصلي مانو کې عملي کړي او د ولس په مشکلاتو زیات د ولس په مشکلاتو هوارولو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومس مجلې لیکلي دي د افغانستان په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستۍ حملې د خپلواک پلټنو غوښتنه کړې ده. فرخند اسد د دوړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
د پاکستان ډان اسپان لیکي یو ښه جمهوري حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولس ته بنیادي حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوري حکومت داسې نشي کولی چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو ښه جمهوري حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. ورځپاڼه لیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی با د خپل ولس په هغه مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي، نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغه یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغه حکمرانانو او حکومتونو په لارو ازي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوی دی او ولس ته د کارونو هیڅ خیګړه نه ده رسیدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بی پولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپله امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم ګڼي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفه وقفه سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دی او دغه روغتون عمله هم پکې شامل ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناسه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې برید د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي. د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نوو هوایي بریدونو خبر ورکړی. احمد تکل په دغه اړه نور معلومات راکړي.
په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 15 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورزنۍ حملې په تړاو نیول شوي کنه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیې حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمیره 15 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمیره لوړه وبلله.
شانه کده 128 مالسه
تر دې د ما موږ له بده مرغه خپل 128 ملګری له لاس اور کړي او زرګونه ملګری خځه او نارینه ټپیان دي. تیر شپه موږ د دوی په ویر کې د هغوله کورنۍ سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګری ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریې سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړی ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان په ټولنه کې د سړو سره سره په جرمونو کې خزه هم نیول کیږي. د خزو نه په تانو او عدالتونو کې د پښتون لپاره باید خزه پولیسانه ججانې او وکیلانې وي. چې یو خو د قانون نافذولو په ادارو کې د خزو رول مهم وګرځيږي او بل په دغه ټول عمل کې د چا سره بې انصافي ونشي. د دې لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیاته شمېره کې سړي کې کړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هر میاشت نیول کیږي. او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال که یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېرې د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیاو په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدای شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي، هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیاو مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي.
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجمن د سرنست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوزونکو سره ځو بیا قبایلی سیمو ته چرته چې ډېر قدرتي وسیلې دي خو په دغه سیمه کې د جنگ جګړو له کبله په قبایلی سیمو کې ډېر ماینونه تړل شوي وو په دغه اړه باندې د ځینو قبایلی سیمو مشرانو د گورنر خیبر پختونخوا سره جرګه وکړه او خیبر پختونخوا گورنر اعلان کړی دی چې دغه ماینونه به پرانستلی شي. په دغه اړه شبیر جان نور معلومات راکړي.
دا خیبر پختونخوا گورنر هاوس لخوا خوره شوی خبر پانه تر مخه د اورګزه ایجنسی د شیخانو سیمو مشرانو یو پلاوی د ملک عزت خان په مشوره کې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب بابهی سره د دکاته وکړل او په اورګزه ایجنسی کې د بندو ماینونو په حق له گورنر خبر کړو. گورنر خیبر پختونخوا په دې مقام باندې دې ته باور ورکړو چې ډېر ژر به دوی دغه ماینونه خلاص کړي او د لړکی یو کمیټه هم وټاکله. د دغه پلاوی مشر کونکي ملک عزت خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل
شیخانو کې د کولې ډېر مینونه ډېر لوی آمدن ودی نه کنه تو حالات دوا جن شپ کلا د مینونه بند شو کنه او نو مو گورنر صاحب ته ویل ته مو مشری د علاقہ خو ډیر زپل شي دی کنه حالات دوا جی تکه د علاقے خال په کاروبار شي کنه اغه دماغ نه د نور کیشي او زی
هم د اورګز ایجنسی د درنګونو کارکون کې یو بل کس علي قمبر مشال لیړو ته ویل چې 2000 پورې خلق په دغه درنګونو کې روزګارونه کوي.
یاره جی کا حکومت په مسره تاون وکړي
ملک عزت خان زیاتکړه چې د اورګزه ایجنسی دا کویلا په ټول ملک کې د لوړې پایې کویلا ده. خولې د تیرو شپږو کالو راسي د خراب امنیت له وجې دغه درنګونه چې شمیره تر 200 نه هم زیاته ده بند پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
هردون کو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه ستوند او سرکار په دغه خبرونه کې نن په بنو کې اقلیتونو ته په ورپی خو ستونزو د غیری غختنو په اړه باندې اوري. د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو اونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د عیسوي ټولنې خلک وایي چې کله یې د خپلې کلیسا د امنیت ساتلو لپاره د ځایي پولیسو نه مرسته وغوښته نو هغوی نه یوازې دا چې د دوی د کلیسا د امنیت ساتلو نه انکار وکړو بلکې ورته یې خبرداری ورکړو که دوی یې خپله امنیت نشي ساتلی نو د کلیسا بندولو ګواښي هم ورکړو. د یادې ټولنې خلک وایي چې په هیواد دننه د هر مسلک او مذهب سره د تعلق لرونکو د عبادت خانو د امنیت ذمواري د حکومت ده نو بیا ولې د دوی د کلیسا د امنیت ساتلو نه انکار کیږي؟ همدغه زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده.
دای سپورټی مشتا نشی روکاوای داس په چارو کو او دا خبره ده نه کو چې میژ دینا چرچ بندایي
مسچار بجائے 8 کیمرے اوتا لگا ہو لی دی خپل 12 13 قسم مل تر سیکورٹی دے پرہ درے ایک نہ بعد مستا وتا گا وے چھ تا سوال چھ شو مش سیل کائی
دا چپچ وگے ہم لا شروع کر 2012 کے السن چیس کوارٹر کے گورنمنٹ مو اس کا کمٹمنٹ کرے سیکورٹی اور ورکو بدا وے کہ جے سیکورٹی نے بولے دا سو
په بنو کې د عیسوي ټولنې د خلکو سره د دوی د کلیسا د امنیت په موضوع زموږ همکار عمر دراز وزیر خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
زلا بنو کې میشتا عیسائی اکلیت وایي د بنو پولیسو ډی ایس پی عنایت علی امجد حکم ورکړی چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټي یا تحفظ ځان لا په خپل بندوبست وکړی کنی ورنه به چرچ سیل کړي. دوی وایي تحفظ ورکول د انتظامی ذمہ داری ده او دوی خپل ځان طرف نه هر قسمه بندوبست کړي سومره چې کول شي او یا ورته ویلی شوی. بنو کې عیسائی ټولنه وایي هر چاته د خپل مذهب پورا ازادي حاصله ده او دوی به تر هغې غوښتنه کړي تر څو چې دغه پولیسو مشر ډی ایس پی بدل شوی نه وي. د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل خپل ځان طرف نه یې پورا کوشش کړی او پولیسو ډی ایس پی د سیکیورټی انتظام ذمہ داری پر دوی اړوي او ورته د چرچ بندولو ګواښونه ورکوي.
تاسو خپل کسانو درائیے کیمرے دیے چار کیمرے وہ لگائیے میز چار بجے آٹھ کیمرے اتا لگا وہ لی دی اخل بارہ تیرہ کسم مل در سیکورٹی دے پر ادھر ایک نہ بعد مجھ تب دگا بھائی تاس بول چار سو مجھ سل کائی بدا خوش طریقہ ہو مجھے کھلا پاکستانیاں نہیں ڈلتا پاکستانی حقوق میں دی کلا بیچ چار سو سل کو کلب میں روزانہ کوئی نہ کوئی دی کہیں کہنا مجھے پر اصل مسئلہ جوڑائی ڈی ایس پی حکومت اپیل کہیں سے درکاس مجھتا نہ دے پچاس
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا او که تحفظ نشی ورکوله نو دا چرچ سلکولو یا بندولو دی ورتا نوائی
چه دای سکورتی مشتا نشی رو کوای داس پو چاروکو او دا خبر دانا کوچه میز دینا چرچ بنداگی چرچ بنداولا هر سڑی تا دی خپل مذب ازادی اشتا دا او میز داگی آئی چه مشتا دا خبر دانا کوچه چرچ دا سلکوان یا دا خبر پرتیز دی زیموائی دو اکومات زیمواری دو سکورتی
وسی مایاز چه دای سیز آف پیشاور چرچ آف پاکستان لاڑخا بنو چرچ کے دا یو نیم کال نا پادری خدمات تر سر کوی وای دا چرچ بندولو خبر مذهبی انتشار خوروی او دولت دا یاد ڈی ایس پی پر خلاف گام واخلی
سونا چیزا مونگا وست مونگا کڑی دی دا یو جماعت دی یو چرچ دی دا انکم ریسورسز دونا نیش دی ڈی ایس پی سے پرون زا راغفتو مقبل سٹی تانے کا اگر آتنی چی سیکیورٹی ارینجمنٹس داس ہوکے نما وارتنی جی زبا زف پل مشارانو تو نی کم مونگ ہیڈکوارٹر پشاور کے دی در آتنی زستا چرچ سی در آتنی بیاو دی چیزا چرچ سی دا خبر مکو چیزا با چرچ سی زپی ہٹ کے گم دے پاس دا ماس دے پتنی زبرا ماتی دا آخر دے زینا لارش سی خلاقیات ہونی ہے منورٹیز دا پورا پورا رائٹ دی خوال عبادت دا زما باندی کا دہشت گردی اکڑا اوکے ار قسم دا ذمہ دار با دا شخصی دا مونگ دا طرف مونگ وائی چی دا سے سڑے لڑے کے دا مذہبی انتشار جو لئی
پا دیارا موچکلا دا بنو پولیسو مشر گلافزل او ڈی ایس پی عنایت علی امجد دفتر سرا پا بیا بیا تماس ونی وو نو دوی پا دیارا ہیس مواقف وڑان دے نکار او دا خبرو کولو یہ ڈڑا وکڑا بنو کے موجود عیسائی ٹولنوائی دوی با پا ہر صورت تحفظ غواڑی چه دا دا دولت ذمہ داری جوڑی گی دوی وائی کا دا چرچ بندولو ورتا بیا وینا وکڑی نو پا احتجاجونو باوزی
په بنو کې د عیسویانو د کلیسا د امنیت په خصوصي توګه او په ټوله خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو د عبادت خانو د امنیت د ستونزمو د یادې صوبې په اسمبلی کې د اقلیتونو د سټینډینګ کمیټې یو غړي فریډریک عظیم مخې ته کېښوه او په سر کې مو ترې وپوښتل چې تاسو معلومه ده چې په بنو کې یو د پولیسو ڈی ایس پی ستاسو د ټولنې خلکو ته ویلی دی که تاسو د خپل چرچ ته حفاظت ذمہواری په خپل نشي اغېسته نو دغه چرچ به درته بند کړو په دې اړه باندې تاسو حکومت سره کوم رابطه کړې ده نہ نو خبر شوی ده نو اوس هغه
خلاف اکشن
اخلو کنه دا ڈی ایس پی خلاف خوب اکشن اخلی خو فریډریک صاحب درته وای چې د دغه چرچ د پارا چې کوم څه ضرورت ته د سکیورټی نو هغه به کوي حکومت کنه
هغه هغه ته دا ویل چې دا چې چرچ باندې حمله شوی او کنه
جی
2012 کې چې آلسن چرچ کوټه کې
آو
گورنمنٹ کمٹمنٹ کرے تاسو دا دې کنه سیکیورٹی ورکو دا وای کې زه سیکیورٹی نه بوله دا سو دي
نو اوس تاسو
دا ډیمانډ کړی گورنمنٹ کا تاسو موږ سیکیورٹی راکړي
ها نو گورنمنٹ د غستاسو ډیمانډ پوره کړی دی تاسو چې څومره چرچونه دي په خیبر پښتونخوا کې هغه ته سیکیورٹی ورکړي دا
سیکیورٹی خو
نہ خو لکه چې کوم تاسو سره یو وعده شوی و په 2012 کې تاسو سره وعده شوی و چې په هر چرچ باندې به په دریو شیفټونو کې پولیس موجودی او د ایف سی اهلکار به موجودی او دار چا تلاشی به کیږي بیا دا ویلې شوی چې سکینر به لګول کیږي نو هغه وعده د پی ټی آی حکومت پوره کړی دا نو تاسو ته پوښتنه کړې ده چې دا ولې خدا نخواستہ سبا تب سے چرچ کون تھا پی خوشی نظیموار بیسو کی
گورنمنٹ
نو یو خو د صوبایي سملای دغه فورم دی چې تاسو پی توجه دلاو نوټس پی جمع کړی دی. نو د دې نه علاوه تاسو په نورو لارو چارو باندې غور کوئ که احتجاج وکئ یا وفاقي حکومت نه غوښتنه وکئ؟
احتجاج ولته شوی کړه ولته بدو کې خو هغه رسپانس هم نشي ملو.
تاسو څنګه غنئ چې فریډریک صاحب چې تاسو ته د دې صوبایي حکومت دا چې کوم موجوده صوبایي حکومت دی دا بالکل تاسو وړو په خاطر کې نه راولي که څنګه؟ تاسو څه خیال دی؟
بالکل پروا نه کوي. نه کوي پروا
نو چې پروا نه کوي لکه پروا نه کوي نو د دې مطلب څه دی؟ تاسو له خو اولس ووټ درکړی دی لکه تاسو له خو تاسو خپلو خلکو فریډریک صاحب تاسو له ووټ درکړی دی تاسو نو پوښتنه کوي چې زمونږ پوښتنه به حکومت نه کوي؟ ہیومن رائٹس ادارو تھا دا پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن تھا دا دین علاوہ دا قومی اسمبلی سینٹ تھا بل پس په وفاق کې ستاسو حکومت ته تاسو غو تعلق د مسلم لیگ نواز سره ده هغه ته وای چې هغه دینه پښتنه وکي نو تاسو دا ټول لارې اختیاروي؟
نو مون خو دې لا پر خو دې سره خبره کړې او ما ګور چې بل برکت دی هغه سره خبره کوم په هغه روز ګورنر سره خبره کړې.
ها نو ګورنر سره
زما پروا نه ساتي هغه هغه تا سوال کړی دا بالکل زما پروا نه ساتي.
پی ٹی آئی حکومت کی خو دغه سورن سنگھ صاحب چکم دے ٹولر سے ذمہ وار دے داغ تعلق دا قبیت سره دے نو اگر سر استا سو رابطہ شوی دے
نہ ما اگر سر مخبر کڑیو او مون سره کاپریٹ نہ کی
نو اگر استا سو اقلیت تے او استا گورا د سکھ برادر سره تعلق تے اغم تاون نہ کی
دے اس کو گورنمنٹ سره ناز دی کرا گورنمنٹ سره کی نہیں کرا
بل فریڈریک صاحب د دې کوټه دی چرچ کې څومره خلک وو او هغه زخمیان شوي وو بیا پکې ډیر مازوران شوي وو او ډیر پکې شهیدان شوي وو نو هغه لږ حکومت کم نه کم معاوضو داوا کړی وو هغه ټول معاوضې ملاو شوي
هغه مونږ ته ویل چې 10 کروڑ روپے به درکو 10 کروڑ لا پورې ملاو نشو
او هغه چې کم زخمیان ویل د دې علاج به مفت کوو علاج
کو
دا چرتا لیا علاج کی نو علاج لا تر سب وعدہ کرے بس وعدے وعدہ دی اوا چ کم مڑی شیو اگوی
ویل چ کمپنسیشن ور کرے دے اگے تے 5 لاکھ کر دے ورتے
اگا خود دہشت گرد ہے کہ ہر سو کو جلے شیو وغلے و 5 لاکھ روپے مڑی لو زخمی لو 2 لاکھ روپے ور کرے
بس ادا ہو فکس ریٹ دیکھا
او دا غین علاوه چې تاسو ته ویلو چې د چرچ د جوړې دو د پاره او نور ول 10 کروڑ روپیا درکو هغه نه دی ورکړي؟
نه 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 بالکل.
او دا غي وعده چا کړی و؟
چیف منسٹر پرویز خټک.
او پرویز خټک دا داوا کړی و چې 10 کروڑ روپیا به درکو؟ او
ویل دي
او لا تر اوسه نشته.
نه څه نشته.
نو تاسو دې ته کړی ته له وخت ترکې چې ورته ملاوي؟
نه نه دا نه لري کې نه مو
خبر نه وري.
خبر هم نه وري او دا ملاقات هم نه
لکه دا تاسو خبرو کچیرا جنگ ورتر نه شو کولای تاسو پورم نه خلک جنگ پکارم نه خو لکه تاسو خپل تاسو خو سیاست کوي کنه نو سیاست کې خو ډیره لار خلک رو باسي د ولس د فائدې د پاره د ولس د کار د پاره تاسو په ذهن کې سبل لار شته؟
بل لار شته اوس د سر څوک ما ته خو سمې نه لري د دې سر ځخ نه خبر نه مری بیا څه
نو تاسو په اسمبلی په فلور باندې یو دل تحریک التوام جمع کا د دین علاوه سو بای کارت سو واک اوټ
او هغه ورو خو توجه درې نوټس ورکړې او هغه باندې وسا وي بل مو خیر مونږ ګوري یار هغه سره خبرې کوو
بیا دی د سکیورټی دی دغه تر ازونو د سکیورټی چې اوس دی وي چیرې د غستاسو د څومره چرچونه دي په ټوله خیبر پښتونخوا کې نو دی ویل چې مونږ د سکیورټی به ورکو نو دا سیکیورٹی دا ورکولو ذمہواری خود نور ادارو
دا پخور کے ملاوی گی پخور کے ملاوی گی پشاور دلتا ملاوی گی دا خو بیگ سٹیشن دیگا مجھے اور باہر چی دیگا ورکوٹ سٹیشن دیگا دا خو پروال ساتھ
اور دن کو داوا دنن خبر ونا ستون دیو سرکار کستا سو هم ستون زوی نو زمون تر غوی ضرور اور سوی زمون د پیغام ریکارڈ کولو ٹیلی فون نمبر دا دے 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش یو سلو یویش مهربانی وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
مونږ
په ډیسټریکټ کې مونږ ته پیږي
چې هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.